السلام علیکم په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د خبرونې ته موزن ریاس نوري هر کله کوم مخکې د دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې یو شمېر ترهګري ډلې فعال دي او هم امریکایي اتباع په دې هیواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندان کېدو له خطر سره مخامخ دي. د اعلامیې له مخې طالبانو مرستندوی او د بشري چارو کارکوونکي ځورولي یا بندیان کړي او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونو ته کېدای شي د شک په سترګه وکتل شي او د یو چا د نیول کېدو دلیل ښایي روښانه نه وي. امریکایي اتباعو ته افغانستان ته د نت لو پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دو سره په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځنډولی او د امریکا حکومت هم نشي کولی په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښتي و غړي جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دوه همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسیدلې ده. جولیا پارسي نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي او تر اوسه هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دوه ورځې وړاندې طالبانو د ښځو بل فعال نه دا پروانی او د هغې خاوند هم له څه باندې دریو میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل چې د بشري حقونو ادارو د دې ګام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وایي افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی. خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویاند زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان د خپلې خاورې له ولس لکه زیاتو بیا اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,000 افغانان له هغه هېواده ایستل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 280,000 افغانانو سره مرسته کړې. دغې ادارې نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نغدې پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوې یا اوبه کمې شوې دي. یونیسف دغه څرګندونې په افغانستان کې د سولري برېښنا په مرسته د اوبو رسولو د 1600 د رغولو او ترمیم او له ماشومانو او کورنیو سره په نورو برخو کې د جاپان د 4 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو کړې دي. د یونیسف په وینا په داسې حال کې چې را روان 2040 کال به هم افغانستان مخ په ځوړن اقتصاد دی، خوراکي توکو د بیو زیاتوالی، پراخه بیکاري او د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. د دې هیواد شاوخوا 3 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ایران کې د سایبری برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوي دي. ایران دولتي تلویزیون او د غراز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبری برید کړی دی. ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورنه کړې ده. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی دولتي تلویزیون ته ویلي چې د تیلو په 80% ټانکونو کې خدمات ګډوډ شوي او په خبره احتمالي دلیل د بهرنیو لاسوهنه ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه اته ندی ویلی. ازادي رادیو اوري ولاندې پر پرونو کې به واورې چې یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند بند جوړېدل له پاکستان سره دښمنۍ بللې وه. طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان ازادي راډیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سیند د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي.
د ګمبيري بند پروژه سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی. چارې به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د په دې مناسبت بیلابیل راپورونه لرو. وابوري د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې هغه هیوادونه باید له کډوالو د فشار د وسیلې په توګه انکار ونخلي چې کلونه کلونه افغانانو ته پناه ورکړي. ذکر یې د په وینا ده کېدای شي چې د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د زیاتوالي سبب شي. په پاکستان کې چې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي، د افغان کډوال د وژل کېدو له پیښې مخبرو چې په اسلام آباد کې وسلوالو غلو د چړو په گزارونو وژلی. د پیښې په هغه هیواد کې نور افغان کډوال هم بیرولی دي.
هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي، نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د اسلام آباد او پر کابل د واکمنو طالبانو د ترنګلو اړیکو پر موضوع څرخي.
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډیر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راته کول نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مهمه تمامي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له وروستو څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند باندې جوړې دلې له پاکستان سره دښمنۍ بللې وړه طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سیند ګمبيري دښت سره دی او بند سروي او ډیزاین چاره بشپړې کړې دي. نو موږ که څه هم د پاکستانی لوري پر څرګندونو تبصره و نکړه، خو ویل چې د بودیجې لموندلو وروسته به د بند رغولو چاره هم پیل شي. د یکشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسگزی ادعا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبرو بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې دا کار د پاکستان له ګډون که د پاکستان له ګډون پرته وشي، د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل کېدای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبيري دښتې سره د یو بند سروي او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متي الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبيري بند پروژې سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اتسگزی په ورستۍ څرګندونو تبصره ونکړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست عبد اللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چای اجازه ته اړتیا نه لري. جان اتسگزی د یکشنبه په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ یې کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي، د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل به شي. جان اتسگزی زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت د پاکستان لور ته پتلون کوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله سدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبيري دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلون کوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټ برېښنا به تولیدوي او په ګمبيري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی سدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیزي حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه یې پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سیندونو چې پاکستان ته بهېږي کی د برېښنا بندونه هم جوړ کړي، د نړیوال بانک د سروې لمخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولای شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پونه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان د ها پروژه د دې حوزې دریایي ته
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندې حوزې ډېرې پروژې تر هو تطبیق کړې دي چې په هیڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. نو دوی هم د حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د دې بنسټیزو پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
بینوی اجازه پاکستان به دست بیاره.
د یادونه د چدروان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بن جوړولو په خاطر یو انلاین کمپاین هم پیل شوی وو چې د نور افغانانو ترڅنګ د طالبانو زینو پلویانو هم پکې برخه اخیستی و. د کونړ سیند چې 400 کیلومتر اوږدوالی لري په کونړ کې د اوبو د زینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورته بهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را پدی خوا غنو حکومتونو پر کونړ سیند بند جوړولو ژمنه کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنه نه دی عملی شوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت نن په یو پیغام کې ویلي چې د فشار په توګه د کډوالو کارول د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ لامل کېدای شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنیفي هم نن په دې مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناسم چلند تورن کړل. د طالبانو د حکومت د کډوالو به تر استنیدونکو چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ سکال تر 200,000 ډیر افغان کډوال په زور له پاکستان نه استل شوی او افغانستان ته راستانه کړی شوی دی. نور په دې رپورټ کې
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سکل داسې محل را رسیږي چې سلګونه زره افغان کډوال د پاکستان او ایران په ګډون له ګاونډي هیوادونو څخه په زور استل شوي. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې د کډوالو مسلې ته باید له سیاسي لیدلوري ونه کتل شي او د فشار په ډول دی نه کارول کیږي. هغه ویلي چې د کډوالو د راستنېدو پروسه باید په عزت او تدریجي ډول مخ ته لاړ شي چې د هیوادونو ترمنځ د نفرت او بدبینۍ لامل نشي. مولا محمد حسن اخوند له هیوادونو او د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو غوښتل چې افغان کډوال له پامه ونه غورځوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي هم د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن کړل.
په سبب ضعف اقتصاد هنوز هم
د اقتصادي ستونزو له امله اوس هم یو شمېر ځوانان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي. له بده مرغه د یادو هیوادونو د امنیتي ځواکونو له لوري ځینې شهیدان کیږي، ځینې په اوبو کې غرق کیږي او په روسیې کې خو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګاونډیان په جبري ډول کډوال له خپلې خاورې وباسي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې سکل لا بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 200,000 کډوال په زور افغانستان ته رالیږل شوی. که څه هم دغه وزارت چارواکي وایي لا راستنو شوی او سره د خوراکي توکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې شوی، خو ځینې راستنه شوی بیا وایي تر اوسه هیڅ مرسته ورسره نه ده شوی. یو تن چې له ترکیې څخه افغانستان ته رالیږل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ناز وزارت مهاجرین ناز ریاست مهاجرین شهر کابل
نه د کډوالو وزارت نه د کابل د کډوالو ریاست او نه هم کومي دولتي یا غیر دولتي مؤسسې مرسته سره کړې ده. اوس په کرای کور کې ژوند کوم، اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې دي. یو ځای مو د کور نورې ټولې غړي خزینه دي، خو ستاسو د کار او زده کړو فرصت هم نشته او لډي رستونزو سره مخ یو.
مثال و مشکلات البته رو بر واست.
د دې ترڅنګ ځینې نور افغان کډوال چې د محل په گاونډي هیوادونو کې میشتي وای د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ د اجباري استلو لګواک سره هم مخ دي. لا دې ډلې په پاکستان کې د حکمت په نوم یو افغان کډوال ازادي رادیو ته وویل:
"امي کسای کې د پاکستان
ټول هغه کسان چې په پاکستان کې دي د وستلو لګواک سره مخ دي، څوک کیس لري یا نه لري، ټول په همدې وضعیت کې دي."
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د شمیرو لمخې په 2023 کال کې په 103 هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی. سمو د وړاندې د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM هم په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2023 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د کډوالۍ لار ونیوله چې ډېرو یې لاملونه امنیتي ګواښونه، بې وزلي او بېکاري یاد کړي.
پا راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخن وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو قربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانه خستل شي. پاکستان په تیر بیا په دې وروستیو کې په زور له هغه هیواده غیر قانوني په اصطلاح د دوی یا د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د عبدالمصور په نوم د افغان کډوال مړچ پرون په اسلام آباد کې د وسلوالو غلو لخوا وژل شو، کابل ته انتقال شوی. د هغه ملګرو ازادي راډیو ته وویل هغه د غلو لخوا له بانک څخه د پیسو لاخیستو وروسته ګواښل شوی او بیا په چړو وهل شوی او وژل شوی دی. د پیښې په پاکستان کې میشت یو شمیر نور افغان کډوال هم اندېښمن کړي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د یک شنبه په ورځ ماسپښین د اسلام آباد د پېښور مور سیمه کې د عبدالمصور په نوم یو افغان کډوال د وسلوالو غلو لخوا وژل شو. د هغه ملګري وایي چې جسد یې اوس کابل ته لېږدول شوی او ټاکل شوی له جرمني څخه د هغه د پلار ته رسیدو وروسته په کاپیسا ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. همایون مرادی چې د عبدالمصور نږدې ملګری دی او اوس د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي وایي چې غلو پر عبدالمصور د پیسو او موبایل ټلیفون په خاطر برید کړی دی. نوموړی د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه له کوره وتلی و او بانک ته روان و چې یو څه پیسې ورته حواله شوې وې. کله چې له بانک څخه راووت په موټرسایکل سپارو درېو کسانو د هغه ټلیفون نه واخیستل چې وروسته غله دوه درې هوایي ډزې هم وکړي. کله چې هغه له یو غل سره ښکېل کېږي هغه په سینه په چاقو وهي او شهیدي.
د هغه په وینا عبدالمصور له څه مودې راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې له خپلې مېرمنې او کوچنیو ماشومانو سره اوسېده او ټاکل شوی وه چې د دوسیې تر بشپړېدو وروسته کاناډا ته ولاړ شي. دې پیښې د یو شمېر نورو هغو افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې چې د کډوالۍ د دوسیې د پرمخ بیولو لپاره پاکستان ته تللي دي. دوو کډوالو ایمل او مدینه ازادي راډیو ته وویل:
واخن چې دا به د تاسوف ځای ده او واخن دغه کومه پیښه شوې ده خوشینون کې پیښه ده او دا یو د غږ د نور باندې چې دغه سي ستونزې سره تاسو هم پیښه مخامخ کېدای شي. نو زمونږ هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي افغانانو کیسونه مخ ته وړي تر څو چې هغوی بهر ته لاړ شي، نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي تر څو د دغسې امنیتي ستونزو څخه چې اوس مهال دوی ورسره مخ دي دې څخه بچ شي.
دا پیښه ډیره د اندېښنې وړ وه. باید د داسې پیښو مخه ونیول شي. موږ افغانانو له مجبوریت او د خپل ژوند د دوام لپاره خپل هیواد پرېښودو، خو دلته هم آرام نه یو.
دوی د پاکستان حکومت څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین دغه پیښې ته په اشاره سره وایي چې په پاکستان کې میشت افغانان له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. بیا د شورا مرستیال میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین ډیر زیات مشکلات لري په اسلام آباد کې. یو خو د اقتصادي مشکلات دي، بیکاری مشکلات دي، څوک کار نه لري، اقتصادونه خراب دي. هغه دوستان چې افغانستان راغلي ول ټول خپل ټول شیان او ټول خپل ژوند او زندگی یا خرچ کړي یا پریخي دلته راغلي دي، دلته ډیر په بیچارهګۍ ژوند کوي. د ویزې مشکلات دي. دغه دوستان چې اوس راغلي دي اکثرا د میډیکل په ویزه راغلي دي چې نارزانه و ولې په جګو مصارف باندې تندې دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې د شمیرو له مخې چې د روان 31 کال په نیمایي کې خپره شوه، په 2023 کال کې شاوخوا 8.2 میلیونه افغانان د نړۍ په 123 هیوادونو کې کډوال دي چې میلیونونه یې په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د هغه افغان کډوال د وژل کېدو د پیښې په باب مو واورېدل چې پرون په اسلام آباد کې وسلوالو غلو په د چړو په ګزارونو واژه. دغه افغان کډوال په پاکستان کې دیته منتظر و چې کاناډا ته ولاړ شي. نن هم د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو له تاسو غوښتي وو چې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې خپل نظر سره شریک کړئ. البته په دې اړه چې آیا تاسو کډوال شوي یاست یا له کډوالۍ کومه تجربه لري کنه، د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو او لیدونکو ځینې نظرونه پرېښې دي. محمد الله محبت لیکلی څوک پر ځال ملک نزی یا به ډیر غریب یا به هم غم خوړلې وي. اسد الله رحیمی لیکلی بس بدی خاطرې همشته او خوږی همشته. خالد تعلیمی لیکلی دی چې کډوالۍ یو تریخ حقیقت او نړیوال ستونزه ده. مهاجرت بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې ټولې ترخی بڼې وجود لري. تر ټولو لوی جبري مهاجرت دی. هیڅوک نه غواړي چې له خپلې سیمې او هیواد څخه بې ځایه شي. خو د افغان سیاستوالو او د سیمې او نړۍ غلطو سیاستونو او رقابتونو افغان ملت دې ته مجبوره کړی دی چې په فردي یا ګروپي یا کتلوي شکل له هیواده مهاجرت وکړي. فاضل لامینی هم لیکلی زما نظر دا دی کچېری غربي نړۍ په افریقایي او آسیایي هیوادونو کې جنگ او نامونه او تلمنونه وهي څوک به هم خپل هیواد پرې نږدي. زما په اند دا دغه د اروپا او اروپایي او غربي نړۍ لاس وهنې دي چې د انساني قاچاق تر شا کار کوي. ضابط منګلم لیکلی نظر ته ضرورت نشته ټول دنیا افغانان ویني چې په څه حال کې دي. او حکمت الله افغان هم لیکلی زه دغه درې کاله کېږي چې کډوال شویم. په پردي وطن کې مې له ژوند ډیر تریخ دی او خدای وکړي چې دای وایي چې هیڅوک هم کډوالۍ ته مخ نه کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې اټکل کېده چې پر افغانستان به بیا طالبان واکمنان شي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشنبې په ورځ امریکایي واشنگټن اگزامینر خبرونې ته دا خبره کړې ده. د دې کمیټې ویلي اوس مهال د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې غور روان دی چې د بایدن اداره د دبهې تړون ته څومره ژمنه ده. د بګرام د هوایي ډګر ساتنه او د حامد کرزي د هوایي ډګر څخه د تخلیه بهیر هم څېړل کېږي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په 2022 کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دې کمیټې یو مرستیال د اکشن می په ورځ واشنگټن اگزامینر ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واک ترلاسه کول د اټکل وړ وو. هغه زیاته کړه په تیرو شپږو میاشتو کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې څېړونکو له اوسنیو او پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړې دي چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د پخواني مرستیال برایمن مک کیون په کابل کې د امریکا د سفارت پخوانی شارز دافیر روس ویلسون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی ویاند او د دغه وزارت اوسنی جګپوړی سلاکار نیټ پرایس او بلینکن د دفتر رئیس سوسی جورج شامل دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غمرستیال ویلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت لخوا د دوه لاسلیک شوی تړون ته د بایدن د حکومت پابندي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش د بګرام هوایي ډګر ساتل او د حامد کرزي هوایي ډګر څخه د تخلیه پروسې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مککال هم ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې له افغانستان د امریکا د وتلو او په افغانستان کې د پاتې افغان همکارانو مسله هېره شي. لیکوال او د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې کارکوونکي جری ډن لیو له واشنگټن اگزامینر سره په مرکه کې له افغانستان د امریکا وتل د بایدن د حکومت لویه اشتباه بللې ده. هغه ویلي
په حقیقت کې په دې مسله کې د لپایل څخه تر پای پورې د ښاغلي بایدن پریکړه وه. د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د لوجستیک قراردادونو لغوه کول د امریکایي ځواکونو د وتلو په پایله کې په افغانستان کې د نظام چټک تیتو پره کېدل د بګرام هوایي ډګر بندیدل چې له مجبورۍ د افغان همکارانو تخلیه د کابل له کوچني هوایي ډګر ترسره شوه اوس نه یوازې د کابل ښار بلکې ټول افغانستان د طالبانو په لاس کې دی. دا ټول د ولسمشر جو بایدن د ناسمو پریکړې له امله دي.
د جو بایدن پر ادارې له افغانستان د امریکا وتلو په اړه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې له طالبانو سره د دوه تړون د ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا لاسلیک شوی چې پکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش هم ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان د امریکا وتل یو شوري پریکړه وه او د دوه تړون دوه کاله وخت ونیو چې طالبان ځواکمن شي. دغه په خبره د دې ډول چړنو پایلې باندې افغانستان د اوسنی وضعیت پر بدلون اغیز ونه کړی.
اوسمهال د امریکا ټول اعلامیه کتن یو هڅې تر ډیره د دې هیواد د 2024 کال د ټاکنو له کمپاین سره تړاو لري. دا په دې معنا ده چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي دواړه پر یو بل د برلاسه کېدو هڅه کوي چې دا کار د افغانستان د ستونزو نشي هوارولی.
په درد افغانستان مشکل را حل نمیکنه.
بل سیاسي پو احمد خان اندر وایي
دا چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس او بیا د بهرنۍ اړیکو رئیس په جو بایدن باندې نیوکی کوي زما په اند دا ډیره ناوخته ده. د ښاغلي عباس ثانیزي له خبرو څخه چې ویلې د 2001 کال څخه دوی د امریکایانو سره اړیکې درلودې، له دې معلومیږي چې لوی خو د افغانستان په پخوانی اسلامي جمهوریت کې ډیر فساد و او امریکا هم وایي چې دوی خبرو طالبان راتلل، نو باید ډیر ښه تصامیم نیول شي وای.
خاغله اندر زیاتوی چې امریکا باید لدې مخ کې داسې اقدامات کړی وای ترڅو د افغانستان خلکو اوسنۍ وضعیت نو تجربه کړای. خو د ولسمشر بایدن ادارې په پرلپسې ډول له افغانستان د امریکا د وتلو لپاره کړې دفاع کړي او په افغانستان کې د امریکا اصلي پوځي ماموریت چې د القاعده پر ضد جګړه بلل کېده بریالی بلل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان سیاسونو د چاروشنونکو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو به د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام عکس العمل ښودلی چې کابل ته د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر ملا مولانا فضل الرحمن ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره ورځ د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته وویل چې د منفي تبلیغاتو د مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته ورشي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ورسته لدی چې د طالبانو حکومت د جمعیت علماء اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دا عمل د یو شمیر سیاسيونو د چارو شنونکو د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لغبرکون سره مخ شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ازادي رادیو سره خبرو کې به لدی چې اسناد وړاندې کړي وویل ملا فضل الرحمن لمخکنی جمهوریت نظام په دې پلمه چې غني د طالبانو مشران د سولې خبرو تراولي میلیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوسې د ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستوي.
یوې ډلې چې فکر کاوه د طالبانو له ځینو مشرانو سره یو جلا لار پیدا کولای شي، له همدې امله ملا فضل الرحمن او نور ته ولاړل. دوی فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولای شي د طالبانو یو شمېر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې او خپلواک بحث له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو.
جمعیت علماء اسلام ګوند تر اوسه د خغلی نبیل د څرګندورو په اړه خبرګون نه دی خوده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي په خپل اکسپانډری کلی ملا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوی دی او کابل ته سفر د افغانانو لپاره خپ پیغام نه لري. د طالبانو یو پلوی او د دوی د حکومت مخکینی کارکونکو مبین هم په خپل اکسپانډر د ملا فضل الرحمن د سفر په اړه خبرګون خوده لولي کی دعا کوي چې ملا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې به الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د یک شنبه پورې ویلي د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. هغه زیاته کړي ملا فضل الرحمن کول شي چې په دې اړه خرول ولوبوي. مګر د سیاسي مسایلو کارپوه افراسیاب خټک په ازادي رادیو سره خبرو کې کابل ته د ملا فضل الرحمن سفر نمایشي او د پاکستانی جنرالانو په غوښتنه وباله.
دا یو سیاسي حرکت دی. اصلا فضل الرحمن څوک دی؟ هغه په حکومت کې هم نه دی او په ځنګړي ډول د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د جنرالانو په لاس کې دی. بل هیڅوک په دې اړه پریکړه نشي کولای. خو دا هم کېدای شي چې فضل الرحمن د جنرالانو پیغام به ځان سره راوړي.
د دې وړاندې د جمعیت علماء اسلام ګوند په خبر پاڼه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شار ظافر سردار احمد شکیب ملا فضل الرحمن سره کتنه کې له هغه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي. په دې اعلامیه کې د دې سفر د وخت په اړه څه نو لیکل شوی. په ښکاره وروستیو کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په دې هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو وروسته اړیکې ترنګلې ښکاري. پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت یې دا تور ردوي او زیاتوي پاکستان نه باید د خپل ناکامۍ مسؤلیت د افغانستان په وګو اچوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم د اسلام آباد او کابل ترمنز اترنګلو اړیکو او د چې د پاکستان د جمعیت علماي د پاکستان د جمعیت علماي اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن په کابل ته په سفر کې ترڅ هدا وته ونیږي چې د اترنګلتیا کم کړی ځانګړې شوې ده
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډیر نږدې شراکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه په دې برخې کې داسې مشرانو راته کول نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مهمه تمامه کی
خو مخې له دې چې د بحث توار ورسېږي په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې شوې یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لاندېسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایات باو ته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونکړي د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپلوي پانه کې په یو اعلان کې ویلي په افغانستان کې یو شمېر ترګر ډلې فعال دي او هم امریکایات په دې هیواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندان کېدو له خطر سره مخامخ دي د اعلان له مخې طالبانو مرستندوی او د بشري چارو کارکونکو زبرولي یا بنديان کړی او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونه کېدای شي د شک په سترګه وکتل شاو دی یو چا دی نیول کېدو دلیل خای روخانه نوی امریکایي ادب او افغانستان ته د نتلو پاړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړې لمه کې ویلي چې په 2023 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا وکمنې دوسر په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځندولای او د امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي د افغانستان د خزو د حقونو فعال او د مترزو افغان میرمنو د خوځښت و غړي جولیا پارسی د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده د هغې دوه همکاران نندوشن بیا ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي چې میرمن پارسی کور ته رسیدلې ده جولیا پارسی نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي وو او تر اوسه هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وی افغان ولس به د گاونډي هیوادونو هغې اقدامات هیر نه کړی چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کاروان اخیستل شي مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خوانی ټویټر خبر کړی له نړیوالو غوښتنې چې د افغان کډوالو موضوع له پامه او نه غورځوي نو موري دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان خپل خاورې له ولس لکو دی زیاتو بے اسناد افغان کډوالو د پزور استلو لړۍ د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې رئیس پیل کړی او تر اوسه شاوخوا 4,000 افغانان له هغه هیواد استل شوې دي د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تر اوسه له پاکستان د راستنو شو 2,000 افغانانو سره مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نقد پیسې شامل دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري یونیسف نن دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 2.5% سرچینې وچې شوې یا اوبه کمې شوې دي په ایران کې د سایبري برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنې شوې دي د ایران دولتي تلویزیون او د غراز یو شمېر اسرائیلي رسنۍ راپور ورکړي چې د هکرانو یو ډلې نن په ایران کې سایبري برید کړی دی ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تور نه کړی دا اسرائیلی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم ستریم شیزه صفی ولستان اگزام د ازادی رادیو 25 دقیقه اونیز بحث مو خرغلاست و ام په نننی بحث کې له خپل درنو ملمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو په ورستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټوره او اغیزمن بولی
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته وختونه کړي و څو واره سي راسي دلته شرایط په کلمه مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړ سي چې مساعد وخت را دي سي بل دا د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډیر نږدې شراکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه په دې برخه کې داسې مشران راته کوي چې نږدې نه لیدل کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکټ او د باورونو د ډېرتا په لار کې مو متوامي او دریم خبر دا ده چې ان شاء الله د هر نوو تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناس ته پاسته کیږي دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې اثر ورسي
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربلل دي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي په تیر بیا چې د ډیر اسماعیل خان په درابن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستانی پوځیان وژل شول او لکتر لګت څلور دېش نور ټپیان شول تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې بریټ مسولیت او پلانون کې هغه کسان وبلل چې د دې خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځای په پاکستان کې په پوجانو باندې بریډونه تنظیم او پلانوي هغه څه چې د طالبانو حکومت په واروار رد کړی دي د پروګرام ملمانه دی د چارو شنونکو ښاغلی احمد خان اندړه او آزاد خبریال او شنونکو طاهر خان ښاغلی اندر ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی پاول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر پاړه کراته وای چې طالبان خوای مهمه ده واخین فکر کوي د بوکولې شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ غاړي کې چې سړی وي جوړ کړی او برته سره سامي کړی
د لوی خپلنامو خغلې سفولا ستنځي چې تاسو پروګرام قدمون مرمل خغلې طاهر خان او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم کوم ګورو پرختیام افغانستان او پاکستان په داسال کې چې پاکستان د پنځه کلو کې زموږ په واد کې لاسوهنی کړی دی پردی پروژې دلته پلی کړی نه به چې جګړې راوستي دي او اوس هم ډېر ټکماری کوي د خپل بام وار په موږ اچي خو مګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشارکات لرو باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د لارې حل شي ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډي هیواد ده دوی باید هم خپل ستراتیژي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنۍ حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري د ټول نړۍ سره نشي کولای چې سیاسي تعامل نه لري د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خپل باندې شوی بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړی وي چې د مناسبات سم کې خو دا باید لږ نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې سدي د پاکستان د استخباراتو لورپوي غړي دي او د استخباراتو په اشاره باندې مخکیزي نو هیلمه یو چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسائل د مذهبي شخصیتونو لارې کېدای شي خو د پاکستان هغه خراب استراتیجی چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډیر خراب شوی وضعیت خراب ده اولته استخباراتي عملی کوي دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په سینو حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده دا مسل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره شي موږ خوشاله یو چې دا غاړي کې سمې شي کسام مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانين دي ولسې ډېر عام ولسې ډېر شریف خلک دي هلته ډېر ستونزې دي هم دا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لزر انسانان رګ دي چې نیمایي برخه خځې دي او دا د دې فوجان بولی دي مولانا فضل الرحمن چې چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غوړي باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات غوړي او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي بدلون کولی شي او د افغانستان سره کینی اړیکې ولري د دې اړیکو په جوړولو سره د دواړو وادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهاني او ځینې هغه کارونه چې د ډیرن کارګرانو کارخانه ټول اغزن سینې ولیدا او دوی ډیر قوي استخبارات او پولیس لري بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کې عمله کوي د افغانانو او باندې کوي او دوی ته ډیره ساده ده چې افغان کډوال ونی چې او اوغین اقرار واخلی وی ډبوی او په میډیا کې وخی خو زباور لرم چې دا د حل لرنه ده مګی لمنو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تیر استراتیجیک جواز په افغانستان کې بیا د کوم جهاد وکړ او د افغانستان لورې ملامت کی بلکې خپل دې فکر کې چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدل شي.
مننه کوم اندر سے د نند کډوالو نړیواله ورځ د 13 د دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو څه باندې څلوېښت کلونو کې ځای ورکړی او اوس یې مګر یودم دغه کډوال راوستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دغو کډوالو د راایستلو یوه اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ورپوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پي په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پي مبارزه د پاکستان له لیدلوري افغانانو ته خو به یوه د افغانانو راتګ مهمه وي په دغه شرایطو کې او دغه سختۍ چې ورسره مخ کیږي.
برعکس اول خو باید دا وایي چې زموږ خپل په تیرو سلویمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی دی که سیاست نه کړی یرغلونو زموږ هیوادوالې په میلیونونه دې ته اړته چې ګاونډیو او د نړۍ ډېرو هیوادو ته هجرتونه وکړي دا د دوی مجبوریتونو اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه پلوړه کچه استفاده شوی ده. غوی د کشمیر د چچن د آذربایجان جګړو ته لګیلی دی پاکستان خپل کمه شي کاری به کړی ده او افغان ماجرین دوی هیڅ حقوق کې په خپل ځان ته د ژوندانه چاره برابرۍ ډیر په خټو کې سره تل ژوند کوي او د پاکستان دغه بشرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو د اسلامي حقوقو او د بلملي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډیر زیات افغان ماجرون راوېسله لایم را باسي دغه فشارونه یې دی په طالبان راولل ته څو زموږ د بهرنیو چاره واک پلاس کونی سي زموږ د مدنونو سره تونه لري او نور هم ځینې د پردې ته شا پټ خواسته لري دا یو خپل قبول کی افغان ماجرون ونې ظلم کوي تاسو ګری دوی غاڼې دوی زیورات دوی جایدادونه ترتاب کړ او ټول نړۍ سلبینه و ملګری ملتونه د بشر د حقوقو اداري هغه چې په افغانستان کې ناری وي د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین نامنځته شو اوس ځینې هیوادونه خپل غږ جوړوي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس استخبارات پوځ لري یو اتومي هیواد ده دوی د خپل هیواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته د یاد نړۍ نه دوی په سره نورې پیسې لاسته راوړي او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي په د افغانستان په اوسني حکومت راوړي ته څو خپل مقاصد ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سرو کې چې ګټې وي افغان ماجرین تشویقول خلک تشویقول او د خپل هیواد په ضد جنګول دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي پر ځای دی چې ماجرینو ته شرایط آماده کړي برعکس نور ماجرینو موځي طالبان راتګ سره څه د پاسه یو میلیون افغان ماجرین افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو دې ته باید حکومتونه توجه وکړي. زم دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې کاناډا کې ترکیه کې په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستون سره مخامخ دي قانوني ورکول کیږي دوی سره دوه مخه سیاست کیږي. دا باید هم ملګری ملتونه هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپل سرمایه باید انتقال کړي کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړيږي. دا به د دوی په زورونو هم لاس پیل کې تاسو پیږي چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې تر هغه افغانان وزروي او د افغانستان د خلکو او جغرافي سره د دوی دښمنۍ ده. کله چې ګټي زباوردان چې افغان ماجرین بیا ولم سوي چې کډوال سی او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجرین سره کړی ده ویکلی.
اندر سه مننه کوم درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث او البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غیږو دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندې اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
اندر سب د طالبانو د کورونی چارو وزیر په دې ورستیو کې د پاکستان لخوا د کډوالو درایستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. امیر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو درایستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. امیر خان متقی به د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغه سې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نور اشخاصو؟
زما پاند په رښتیا هم همدا خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو هم غږ کړ. پخوانی صدر اعظم چې نواز شریف د غام غږ کې چې باید اړیکې سمې شي، مهاجرینو نوې سلسي او ځینو پښتنو مشرانو غږ کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده. د پاکستان په دې کړنو سره نه یوازې چې ځینې طالب مشران ځان ته وهڅول، د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې سره منسجم کړل، او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوسل. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره، د افغانانو سره، ملګری ملتونه، نړیوال ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې، په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرایط آماده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین مسره دي. نو د طالبانو کوم مشرانو چرک پورته کوي، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرڅیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې او راغلو د ټي ټي پی موضوع ته. ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوې یا اسلامي، دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړې، ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملي کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یوه لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې توریزم د مور په نامه یادیږي، او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثره ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي دي. دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه، غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي، او دوی ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او د خپل بام واوري مخکې مې ویل چې موږ ته روانه شوي، او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. دا د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی او یا هم زندان ته لوګي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده، او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهیږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي، او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږون وکړو. دا د هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده، او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړ شوی ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پریږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل همدغه رپورټونه هم داسې دي، او ممکن ډېر مسایل راپور هم نشي، مګر هغه لوی حملې خو راپور کیږي چې په پاکستان کې ورسره لغه چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، انتر دوه چنده شول، او تر ټولو دا ورسته حمله په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړی دي کوم غختل پاغه اړم خپل نظر ورکول شو په دې ورسته مسله باندې پم دې مسله باندې موږ د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې لیکلی چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبان او پاکستان د اړیکو د خوالي حادثې څومره نتیجه ورکوي کسانګ زینو خلکو لیکلی لاغې د حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي ځکه دا وایي چې ډاکټر نجیب شهید ک جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي فرحان محمد لیکلی نظامی جنرال دې د ملا په لباس کې راځي خپل یارانو سره ګوري البته دا د کمنټ دی افسر بدلون په نوم چا لیکلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د ورستیو نامنیو لپاره را لېږلی وي څو په د خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کونړ سیند بند جوړ شي دا ټول افغانانو غوښتنه ده صفات الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټه لرلای شي ک نور څه نوي په خبره خو تر ټول پاکستان خ پويږي دا ټول پاکستان منی چې نوموړې تر ډیره بریده په خبره پويږي خ قدیم شوقی په نوم یو چالي کلی چې فائدہ نه لري د سفر البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې تاسو هم کولای شئ چې د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ اندر سپ دې بحث په دې برخه کې غواړم پوښتم چې دې مهاجرینو جبري اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې د سرګندونې په افغانستان کې اته د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې وشي په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغه سخت شرایطو کې نړیوال ټولنې او سازمانونه مخبرګون خود لید او دغه سي په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوی پاکستان په وار ورده خبره کړې ده دغه سي پیچلي حالات چې راغلي دي دا بل اخر دغه دوه غونډي هیوادونه هغه راتلونکو څه ډول کړی ځکه چې دوی ډیره مشترکه پروژې لري لکه څنګه چې زبیولا مجید په خپل اول غاکی ویل چې اقتصادي پروژې ډیره مشترکه لري مثلا ټاپی یو لوی برخه د چپرون د ترکمنستان اغرا غلې وزیر د خارجي او ګان نور دغه سي د منځنۍ اسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکه پروژې دي یعنی بل اخر څه بکیږي کداغه سي اعلی ترنګلی پات شي
من کوم لمړی خو به خپل هوادوالو د لیکنو پاکته ویم چې نه وځي ډاکټر نجیب الله شت کای برانډین ربانین دی وجلې ملا لوی ملا سیم ملا مریم وجلې ده او دوی د افغانستان له خلکو او جغرافي سره دکونی لري هر حکومت چې دلته راځي دوی ستوي افغاني حکومت نه غوړي د افغانستان کې جګړه غوړي جګړه دوی په ګټه ده لوبي کوي ډیر وزیر هغه پلان د افغانستان لپاره لري دا چې دوی اوس د مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي زه باور لرم چې دا د افغانستان په وړاندې کې ډېر لاس درلودلی ده خو اوس که ما چې سر کوي ځینې مجبورې له ګاونډو سره اړیکې سمې کړو د دوی نه پرښتیا هم خیر نشته ځکه د دوی ملا امام کلینار مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي پاکستان ډېر کار کړی ده هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنکړي زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونه کې ناکامې لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی زبدالله مجید ویلي دي موږ له ګاونډو سره ښه اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې دا ترانزیتي لاره د مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا ترمنځ ده که پاکستان خپل لار ته بدلون ورنکړي او د افغانستان سره د یو بین دول دی حقوق او د ملګر ملتونو د حقوق په بنسټ غونډي توبونه کې دا د دوی اقتصاد نور خرابېږي او د افغانستان لپاره هغه خواني خوبونه چې دل چې دا بتل جګړه وي زباولن چې نړۍ هم نور د افغانستان څخه سره ده او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګر ملتونو د هغه غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټول غونډو په ګټه موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره دیني هغه کله تر سره کې پاکت کې وی هم ډیر وخت نه دی وی هم ډیر په دا پنسل کلو کې مختصي ډیر مخکې راغلي حتی په پولو کې او زموږ بو دې دې ته په وړاندې غوړي دي او راغلو د کونړ د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار ده او د افغانانو تنه د کله چې حکومتونه قوی کیږي خامخا به زموږ وګو مهار کیږي دین له هوادوال بغم وسیږي موږ به خپل واد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې در باندې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته وګونی سي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښه وي جوړ سي دا به هم د سیمې او د نړۍ د هوادو لپاره هم کوي او افغانان به نور له دې نه زیات لا تمیل نه زیات مهاجر شوي دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کړي. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لیدلي دي چې افغانستان به دوی پنځمه صوبه وي او په افغانستان کې به دوی دوه لوړ لاس لري دا یې له اوبو سره لاو شوي دي. ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي. دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی چې او بل د ډیورنډ کرغړنې کرخه چې د شکلا نور پر کیره قرارداد دوی دې ته هم ډیر او سیږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي ځکه ټي ټي پی په افغانانو بهانه کوي. دا د افغانانو کار نه ده. دوی د هڅو کې موږ چې د 50 کال زموږ د حکومتونو مخالفین ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه مالته د طالبانو مالته او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي موږ سره نسته
ملی اندرس یو ظاهر دی چې طالبان داسې چې ښکاری بی اړیکو نه دي. مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واری د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې واری په اوایلو کې یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دی په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دی وایي یعنی په دې برخه کې وایم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ غوته ک ورته ونه نیول چې هغه څه به مخنه وي. دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي او ترڅنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پرې خودلې هغه په پاکستان کې وسلواله ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړی شي او بل اخر دغه څرګندونی وشي د دوی پرځت.
پر اختیار زما پاند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي براتل او دوی کاول ټي ټي پی سره یو لوی ډیپلوماټیک او استخباراتي اجتماع چې څه ده او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې دوی سره دي په دا چال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي دا په دې معنی نه دوی د خپل امنیت ونی شي. موږ 50 کال د جګړې او د توریزم قرباني شوی یو. دوی دا هم هڅه کوي د خپل هواد او خلکو لپاره د کوشنو کې خپله ترجمانون دي په کار واچي تر هو د افغانستان لوري دوی ته څه خطر پېښ نه شي او دا چې منځګړیتوب شوی د خو اوس د مولانا فضل الرحمن هم راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي. دا دې معنی نه چې دوی به مستقیمه نوغي تنظیموي بلکې بیا وایم چې د پاکستان لوري جوړ شوی او د غوی د کنټرول لاندې خلق دي او خپل امنیت ورته سم کی دا او پاتو د وسلو بکنه غواړم د وسلو خبره به بيخي وایي خو ته پېدو پاکستان زموږ د هواد اردو درس کله مخکې ټول چرکړي زموږ ټول وسلې حالت دي د کلشنکوف حکومت زموږ ټانکونو تیاری وسره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی
بل مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکم کړي او هغه بازارونه چې په دغه سیمه کې په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه وویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېری زیاتې مالی او پیسې ترلاسه کوي یعنی دغه راپورونه کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي.
جګړه امریکا ولې پریخوي د وسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک تر کیږي واضح خبره طالبان نه تاګي او انقلاب بلل شي او په سرحدي ولایتونو کې وسم د ټولي پولي کنټرول څوک نشي کولای وڅه پولي سره 2500 کیلومتر سرحد لري د دې کنټرول بعد په پاکستانيانو کې او وسلې زموږ ډېر وسلې پاکستان ته ورغلي دي په دې کې هم د پاکستان د استخبارات لاسو دوی په خوا هم د نور توریستي دلو په واسطه د افغانستان لري وسی وريدي دا نو نشکره چې اوس ټول معلوماتیا په طالبانو راچو طالبان واکر سي دي فکر نه چې اوس په وسلي پاکستان ته ورولېږي خو دا چې په اول اوایلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلي توریستان لا تورګ دي دا پښتنه باید د ناتو د غړي وادو د امریکا همدا چې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې
سلامت اوسې پنځه ویشت دقیقې بحث هم دلته ختمیږي. له تاسو اوریدونکو همکور مودان مننه کوم او له احمد خان اندر صاحب مننه چې په دغه بحث کې را سره اشتراک وکړ.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته